نو ولعالم تا سړی نشي ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په سراحت سره دا ویلو چې موږ چې کومه مبارزه روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کښې د اشغالګرانو په مقابل
کښې خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کښې کار کوي.
هنداره د تهران راډیو درنو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. زه طولا خوګنډی یم او تاسو هندار خپرونه اورئ. که په منځني ختیځ کې د حماس، حزب الله او نورې مقاومتي ډلې نه وي، اسرائیلو به وخت دغه سیمې اشغال کړي وي، خو د یمن حوثي، د لبنان حزب الله او د فلسطین حماس ډلې دي چې د قربانیو په ورکولو سره د سوهنیستي رژیم په وړاندې لکه سنګر ولاړ دي او د خپلو سیمو ساتنه کوي. دغه ډلې نه یوازې پوځي وړتیاوې لري، بلکې په خپلو سیمو کې سیاسي او ټولنیز نفوذ هم لري. د بېلګې په توګه حماس په غزه کې د 2001 کال راهیسې واکمنه ده او حزب الله په لبنان کې د یوه سیاسي ګوند او پوځي ځواک په توګه فعالیت کوي. دا ډلې د خپلو وسلو او پوځي عملیاتو له امله د سولې په خبرو اترو او د منځني ختیځ د ثبات په پروسو کې مهم رول لوبوي. په وروستیو کلونو کې د توطیو له مخې یو شمېر عربي او لویدیځو هیوادونو د مقاومتي ډلو د بېوسلې کولو غوښتنه کړې. د 2015 کال د جولای په 9 قطر، سعودي عربستان، مصر او د عربي هیوادونو ټولنې او اروپایي ټولنې د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې یوه اعلامیه خپره کړه چې پکې د حماس د بېوسلې کولو غوښتنې شوې وې. په دې وروستیو کې د لبنان د حزب الله ډلې د بېوسلې کولو هڅې هم پیل شوي دي. د هڅې وروسته له هغې پیل شوې چې د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړي استازي دغه طرحه وړاندې کړه. که څه هم د لبنان حکومتي ادارې هم دغه چارې ته لیوالتیا لري، خو دا چاره تر ناممکن د حده پورې ننګونې لري. د مقاومت ډلې لکه حماس او حزب الله په خپلو سیمو کې قوي سیاسي او ټولنیز ملاتړ لري. حماس په غزه کې نه یوازې پوځي ځواک دی، بلکې د خلکو لپاره ټولنیز خدمتونه هم وړاندې کوي، لکه روغتونونه او ښوونځي. د دوی بې وسلې کولو پروسه له سیاسي پلوه حساسه او تر ناممکنه حده پورې ده. خو له دې ټولو ننګونو سره سره د مقاومت ډلو په واضح ډول ویلي چې وسلو کې خودو ته ژمن دي، خو هغه وخت چې په منځني ختیځ کې ټولې اشغال شوې سیمې د سوهنیستي رژیم له اشغال څخه پاکې شي، د دوی بندیان آزاد شي او اشغال شوو سیمو څخه ټول سوهنیستیان ووځي. دا هغه غوښتنه ده چې سوهنیستیان منلو ته صادق نه ښکاري، خو بالاخره به څه کېږي. د تهران راډیو په اوسنۍ هنداره خپرونه کې په همدې موضوع له خپلو میلمنو سره بحث لرو، خو مخکې تر دې چې بحث ته ورشو یوه لنډه دمه لرو، بیرته راګرځو. د تهران راډیو درنو اوریدونکو یو ځلې بیا هم ستړي مشئ، هنداره خپرونه اورئ چې په منځني ختیځ کې د مقاومت مجاهدینو د بې وسلې کولو توطیو ته مو ځانګړې کړې ده. بس کې راسره د منځني ختیځ د مسایلو کارپوه دکتور نادر افغان او د مسایلو څېړونکی ډاکټر وایس احمد اخونزاده میلمانه دي. خپلو دواړو میلمنو او تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته خراغلاس وایم. بحث به له هغلي دکتور نادر افغان صاحب څخه پیل کړو. ډاکټر صاحب، ډېره مننه. په وروستیو کې د لبنان حزب الله د مقاومت ډلې د بې وسلې کولو توطیې جریان لري. تر دې وړاندې په منځني ختیځ کې د نورو مقاومتي ډلو د بې وسلې کولو هڅې هم ترسره شوي، په داسې حال کې چې همدغه ډلې دي چې د اسرائیلو د اشغال مخنیوی کړی. دا مهال ستاسو په نظر څه په کار دي چې دغه توطیو مخه ونیول شي؟
په ډېر تعصب سره باید ووایو چې د لبنان د مقاومت ډله حزب الله او په همدارنګه په فلسطین کې د حماس مجاهد ډله چې له ډېر وخت نه د صهیونستانو په مقابل کې، د اسرائیلي اشغالګرو په مقابل کې مقاومت د ملاتړ یې تشکیلاوه، د هغو د له منځه وړلو، د هغو د ټکولو دپاره تقریبا له لسیزو را په دې خوا د اسرائیلو د غاصب رژیم او د دوی نړیوال ملاتړ امریکا او د دوی ملګري په دې لټه کښې وشو، دوی څنګه په یو شکل د اشکالو له منځه یوسي، ضعیفه کې، خالي سلای کې. همدغسې په عربي نړۍ کې مزدور حکومتونه، لاسپوچي حکومتونه او د هغو په راس کې هغه شخصیتونه چې د امریکا هر فرمان ته نه جواب نه شي ورکولی، دوی د دې سبب وګرځېدل چې دغه وسله والې مبارزې او د مقاومت قوي ډلې قرار قرار ضعیفه شي، او ځکه چې دوی سره نور اسلامي نړۍ ډېره مرسته نشته، یوازې ایران اسلامي جمهوریت نه بغیر نورو متاسفانه خصوصا نږدې عربانو. نو د ما باور دار شي دا ډلې به کمزورې شي، په دې کې شک نشته، یوه مرحله به داسې راشي چې دوی به کمزورې شي، اما په ټوله کې باور دار شي په نهایت کې به دلته دغه مسلمانان شاوخوا عربان او په دې کې د ځوان نسل کې به د دې حزب الله او د حماس د قربانیو له برکته به په دې کې د جهاد او د مقاومت او د ازادۍ جذبه نور هم قوي شي، او په داسې شکل او ډول باندې به ځوانان جهاد او مقاومت لاس واچي شي تصور به ناممکن وي بالکل. تاسو وګورئ یوازې په غزه کې د حماس د مقاومت دا د څه باندې 2 کاله ووتل، او دوی په تاس لاس باندې یعنی دا ناچیزه یو وسلې شل دی سره دي چې دوی د هوایي ځواک دفاعي سیستم نه لري، دوی تیاره نه لري، دوی د بمبار په مقابل کې له ځانه دفاع نه شي کولی، دوی ولس ته ولوږه تنده زخم کړاو درد بېکوري ټول د اعلی تعالی د مځکې په سر باندې دوی نه د ژوند ټول امکانات اسرائیلو اخیستي دي، او دوی ته هغه مرستې چې دنیا له خوا دوی ته ورځي هغه هم غاصب و صهیونستانو غصب کړي دي، او دوی د مرستو په نوم باندې د مرستو مرکزو ته ور وغواړي، هلته بیا دوی دغه وږي خلک دا تشې خلک دا بیچاره خلک دا ټوکر ټوکر مسلمانانو ماشومان میرمنې دا په مرمیو باندې ولي، او دا د نړۍ تر ټولو لو جنایت چې د نړۍ په تاریخ کې ساری نه لري.
ډیره زیاته مننه هغلی ډاکټر نادر افغان. هغلی ډاکټر وایس احمد اخونزاده، له تاسو هم مننه چې باسته راغلی. همدا پوښتنه له تاسو هم تکراروم چې په روسیو کې د لبنان حزب الله د مقاومت ډلې د بیوسلې کولو توطیه جریان لري، وړاندې د نورو مقاومت ډلو د بیوسلې کولو هڅې هم شوې دي، په داسې حال کې چې هم دوه ډلو د اشغال مخه نیولې ده. ستاسو په نظر تاثیرات به څه وي که چیرې دا ډلې بیوسلې شي، او څه په کار دي چې دغه توطیو مخه ونیول شي؟
عمونه خو یعنی سب تاسو ته د تهران راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم کلونه شو چې همدغه دوه ډلې د لبنان حزب الله ډله او د فلسطین حماس ډله د اسرائیل د ظلمونو په مقابل کې ولاړه ده، مقاومت کې قرباني ورکړي، ویلی شو لکاو شهیدان ورکړي. دوی چې کم مقاومت کړی ده زیاتره نړۍ او خلکو ته مسلمانان ته وړوکی مقاومت کړی، خو دوی په ډېره جګه سطحه د اسرائیل مقابل کې ودرېدلي. لکه څنګه چې موږ پوهیږو همدې منځني ختیځ کې ډېر زیات عربي هیوادونه چې دي یا اسلامي هیوادونه شته دی، په جګه سطحه نظامی قدرت هم لري، ان تر دې جنگ خو ډېره لرې خبره ده. دوی یو تهدید هم اسرائیل ته نشي کولی چې په خبرو کې اسرائیل تهدید کړي، یعنی دومره ویره د اسرائیلو نه لري. نو یوازینی همدغه ډلې دي چې کلونه شو د اسرائیلو ظلمونو مقابل کې ولاړ دي، مقاومت کوي، جنګیږي، لکاو پورې شهیدان ورکړي. اسرائیلو لوی هدف دا دی، ټولو ته معلومه ده چې په نړۍ کې خصوصا په منځني ختیځ کې باید هیڅ داسې اسلامي هیواد نه اوسي چې د دوی په مقابل کې ودرېږي یا جګړه وکړي. او بل هدف همدا ده چې فلسطین په نوم هیواد او غزه بیخي مکمل له منځه ویسي. نو یوازنۍ همدغه دوه ډلې دي چې دوی په مقابل کې ودرېدلي، تر اوسه پورې مقاومت کړی. نو زه فکر کوم که دغه ډله خالص صلاح شو، نو دا د حماس د فلسطین دپاره او خصوصا د لبنان او منځني ختیځ دپاره به ښه پایلې ونه لري، یعنی دا جګړه به نوره موږده شي. دا د اسرائیلو هدف دی. زیاتره اوس د دنیا خلک فلسطین په رسمیت پیژني، نو رسمیت پیژندنې مقابل کې باید داسې شرط نه اوسي چې حماس مکمل ډول خالص صلاح کې له منځه ویسي او لبنان. نو ښه نظر به او ښه خبره دا ده چې دغه خلک که فلسطین په رسمیت پیژندل کېږي، انشاءالله په همدې کال کې موږ ټول هیله مندو چې په رسمیت به وپیژندل شي، نو دا د فلسطین د اردو یوه برخه وګرځي. او همداسې لبنان کې چې دا ډله ده، دا هم باید د اردو یوه برخه وګرځي. کچیر دوی خل سلاش د منځ لاړ شي نو فکر نه کوم بل مقاومت ډله به پاتې شي او اسرائیل به خپل هدف ته ورسیږي په ډېرې اسانۍ به. نن فلسطین مکمل نو سبا د بل اسلامي هیواد نوبت دی، مثلا یمن د دوی ټارګټ دی، هلته مکمل ډول ډله شته د منځه وړي، سبا بل او بل سبا بل. نو د دې په خاطر چې دا مقاومت د ظلم په مقابل کې د بیگنا خلق وجل په مقابل کې ژوندۍ پاتې شي، اولاد عوام کې باید د دې اسلامي هیوادونو ټول د دې ډلو ملاتړ کې پرې نه دي چې دا ډلې لمنځه لاړ شي.
ډیر زیاته مننه د مسایلو کارپوه ډاکټر وایس احمد اخونزاده چې جواب مو راکړ. دوستانو د خبرونې په دې برخه کې یو لنډه دمه لرو، بیرته راګرځو.
دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت د حقیقت او عدالت غږ. قدرمنو دوستانو، تاسو هر ورځ زموږ د مازدیګرانه خبرونه په تحلیلي پروګرام هنداره کې د ورځنیو موضوعګانو په اړه د وطن یو شناندو کارپوهانو او سیاستوالانو له نظرونو په دغه پروګرام کې خبریدلې شي.
د تهران رادیو د نوردون کو یو ځل بیا هم خرغ لاس تاسې هندار خپرونه اوري چې په منځري ختیځ کې د مقاومت مجاهدینو د بې وسلې کولو توتیو ته مذاکرې کړي باسته دوام ورکوو. ډاکټر صاحب، نادر افغان په وروستیو کې د سونستي رژیم د کابینې لخوا د غزې د بشپړ اشغال وړاندیز شوی دی، دا وړاندیز بیا تایید شوی دی پر اساس کې چې د غزې خلکو د لوږې مري او سونستي رژیم یې په بریدونو کې هم په شدت رسوي. په داسې حالاتو کې نړیوال ټولنې او اسلامي نړۍ ته څه پکار دی او ټرمپ چې د سولې ولسمشر ځان بولي ولی پر لپسې د اسرائیلو په تجاوزاتو سترګې پټې کړې؟
کدل ته دانن د امریکا ملاتړ نه، د امریکا تیاری او بیړۍ په سمندر او په فضا کې یدې ځواکونه نه، زه په دې باور یم چې دغه تس لاس فلسطینیان به د اسرائیل په لټو باندې وولي او له دې جنبه ځل وشړي او په شواب اخلي، او د دې لپاره انشاءالله د ما باور دا ده چې دوی که هر څومره قرباني ورکړي دوی له منځه نه ځي، ځکه دا یو واقع د یوې فکري سازمان ده، که حزب الله ده، که حماس ده، که په یمن کې مجاهدین دي، که شاوخوا دي، دا لړۍ به وغځېږي، نور دنیا ته به نورې نړۍ ته به هم وغځېږي. خو د عربانو دغه بې غیرتي، د دوی بې مروتي، د دوی نامردي، د دوی ناځواني چې له مسلمانانو سره یې وکړه، او حتی دوی ته یې ډوډۍ غذا اوبه هم ورنه کړې، د دوی سیاسي ملاتړ یې ونه کړ، دوی نظامي ملاتړ یې ونه کړ، د دوی قانوني ملاتړ یې ونه کړ، دوی سره هیڅ نه مرسته ونه کړ. دا به د دوی په تاریخ کې په تورو ټکو باندې لیکل شوي، او دغه واکداران په عربي نړۍ کې چې نن واکمن دي، دوی به د تاریخ له ټولو بد سرنوشت سره مخامخ کېږي، او مسلمانان او مجاهدینو ته به الله تعالی داسې فتح ورکړي چې هیڅ تصور به ممکن نه وي، ځکه الله تعالی وعده کړی ده چې زه به خپل کسان چې ما په لار کې دوی جهاد کې قرباني ورکوي، او د ما دین د ما د کلمې د اعلی په خاطر باندې خپلې وینې تویي، زه په نهایت کې دوی ته خامخا کامیابي او برای ورکوم. خدای یو ازمایش ده په ټولو مسلمانانو باندې، خصوصا په عربانو باندې، چې دوی په دې اوس مرحله کې متاسفانه ډېر بد تاریخ له ځانه پرېښو. د غزې د بشپړ نیولو طرحه دا اوسنۍ نه ده، دا د صهیونستان او د دوی د خارجي ملاتړو ډېره پخوانۍ طرحه ده، او د دوی پخوانی ارمان ده چې دوی دلته د اسرائیلو یو غټ قوي دولت رامنځته کړي، او دغه لاسپوچي عربان چې شاوخوا پراته دي دا بېغیرت، دوی یو شکل یې اشکال ورسره ملګري دي، او حتی جرأت یې نه لري چې دغو جنایاتو غندنه وکړي. او زه فکر کوم که دا غذا په بشپړ ډول سره دوی وکولی شي چې تسلط یې کې امکان شته چې دا کار دوی وکړي، اما زه په دې باور لرم چې مقاومت به بیا هم له منځه ولاړ نه شي که دوی دغه طرحه تصویب کړي، او ټوله غزه ونیسي، او دا اشغالګر پوځونه غزه کې پراته وي، او دا غزه د فلسطیني مجاهدینو او فلسطیني مسلمانانو لویشت لویشت دي په وینو باندې سره درې دوی د قربانیو ډېر یو لوی او تاریخي مرکز ده. نو دا زه باور لرم چې دا الله تعالی هیڅکله نه ضایع کوي، نه د حزب الله مجاهدین په مکمل ډول څوک خالص علاقه کوي سي، نه حماس خالص علاقه کوي سي، نه اسلامي جهاد خالص علاقه کوي سي، نه د یمن مجاهد غیرتي ولس په آرامه کېني او دی غزیه له ملاتړ نه لاس نه اخلي. ان شاء الله په نور عربي نړۍ کې به همداسې ځوانان را پیدا شي، راپورته به شي، د اشغال په مقابل کې به ودرېږي او خپلې مبارزې ته، خپل جهاد ته به دوام ورکړي.
د منځني ختیځ د مسایلو کارپوه هغلی ډاکټر نادر افغان بسته دل راتګ او زموږ د پښتنو ځواب راکولو څخه نړۍ مننه. هغلی خوزاده، که تاسې هم وپوښتم چې وروستیو کې د سوینستي رژیم د کابینې لخوا د غزې د بشپړ اشغال وړاندیز تایید شوی دی، دوی هلته بریدونه هم پیل کړي دي او خلک د لوږې هم ریو لپاسې دوی په بریدونو کې وژني، په داسې حالاتو کې نړیوال ټولنې او اسلامي نړۍ ته څه پکار دي؟ او همداراز ټرمپ ولې په دغه جنایتونو باندې پرله پسې سترګې پټوي؟
نړیوال دپاره ابر قدرتونو دپاره چې ځان د حقوق بشر مدافع ګڼي، خصوصا اسلامي هیوادونه چې د خپلو مسلمانانو ورونو دفاع نشي کولای، دفاع سره سره اسرائیل ملاتړ لا هم کوي. ښه مثال په مصر کې په دا 1300 ورځو کې ملیونونو ډالرو قرارداد د اسرائیلو سره وکړو، د ده په ځای چې په اسرائیلو فشار واچوي، دوی پې بندیزونه واچوي، لارې پې بندې کړي، تجارت ورسره بند کړي. اسرائیل مونګورو چې فلسطینیانو ان هغه اولیه کومکي مواد کم چې وړه او هغه خوراکي مواد هغه اجازه نشته چې فلسطین ته غزې ته داخل شي، خو اسرائیل پمدې اسلامي هیوادونو په لارې ټول د دوی صادرات او واردات کوي، خو یو هیواد هم اسلامي را مخ کې نشو چې دغه لاره بند کړي چې زه اسرائیل ته اجازه نه ورکوم تر هغه چې دوی فلسطین ته خوراکي مواد لارې خلاصې نه کړي. زه نه پوهیږم چې دا اسلامي هیوادونه ولې داسې کوي. او دویم، که د ټرمپ خبرې ته راشو، نه پوهیږم چې د ټرمپ چې د امریکا پاچا ټرمپ دی که نتنیاهو دی، ځکه بلیونونه ډالره د جګړې سلا امریکا اسرائیلو ته ورکوي. د اسرائیل چې هر څه وایي امریکا یې مني. نو د نوبل جایزه ورکول ټرمپ دپاره نو دا یو تمسخر رشخند دی. هغه جګړې، هغه زیاتره جګړې چې موږ ولیدې په نړۍ کې، هغه نمایشي جګړې وي. یو ورځ دوه ورځ هغه هیوادونه خپله پرمختللي هیوادونه دي، دوامداره جګړه نه کوي، هغوی په خپله باندې، ځکه هغه قدرتمند هیوادونه دي، خپل د حقوقو او خپل د خلکو دفاع کولی شي. غزه کې د دفاع څوک نشته، حکومت مکمل ډول ړنګ شوی دی، هغه انساني بحران سره مخ دی. تر 50% خلک چې دي مالنیوټریشن یا سوی تغذیه سره مخ دي، ماشومان وژل کیږي، هغه داسې یو ټروما سره مخ دی چې جنگ ختم هم شي کلونه به دا خلک په دې ټروما کې اوسي. نو دلته سوله مهمه ده، کاغذ ځایونو کې سوله مهمه ده، چې د ماشومانو د قاتل سره باید جوړ جاړی وشي، هغه لاس باید د ماشومان نه لرې شي چې د قتلونه بند کړي. خو په اصل کې هغه وخت باید یو څوک نمان چې په واقعي ډول سوله راوړي. د غزې جنگ باید پای ته ورسیږي، انسانانو وژنه باید پای ته ورسیږي. یو څوک چې اوړو اخیستو ته په قطار کې راځي او دوی پې ډزې کوي اسرائیل او وژني ماشومان، نو داسې خلکو سره حساب پکار دی. داسې ځای کې سوله کول پکار دي، نو دا هسې نمایشي کارونه دي. نو ټول فساد دا هر څه جړ بس شروع چې ده د ګاونډي هیوادونو نه ده. نو انشاءالله مونږ په دې هیله یو چې اوس دا آخرو کې چې نتنیاهو ویلې چې بشپړ ډول باید غزه ونیول شي، دا هم د خارجي فشارونو وجه وه، ځکه فرانسا ویلې چې موږ فلسطین په رسمیت پیژنو، انګلستان هم ویل سپتمبر ته پیژنو، اروپایي هیوادونه ومنله. اوس هغه پخپله ویریږي، نتنیاهو ډار شوی که دا فلسطین هیواد شو، په رسمیت وپیژندل شو، جوړ شو، د دغې ظلمونو د دغې نسل وژنې پوښتنه کېږي. بیا
د مسایلو څېړونکی ډاکټر وایس احمد اخونزاده بحث دې له راتګ نړۍ مننه چې زموږ پوښتنې د ځواب کړي او میز کې دې ګډون وکړ. دوستانو، زموږ اوسنۍ خپرونه هم په همدې ځای کې پای ته ورسېده. خپلو دواړو مېلمنو ستاسې له ملتیا نړۍ مننه کوم. تر بیا هم په الله سپارم. رن مومل.